روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو تقواکی از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله رمو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې راسره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0 500 22 50 55. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچې کوم ستونزې لري خپل ستونزې هم را سره شریک کړي، او موږ به هم ساسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبره اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اوري، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکی هیلې، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مې شوایې.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف په سر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي، او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، چې څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي، او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي، او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډیر زر کیږي، ځکه هغه سدیه چې نه قطع کیږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي، نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځنې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو، او یا هم د سږو سرطان، او یا هم د تایراید د غدې سرطان. که دغه د تایراید د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میدی سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر مونږ د میدی سرطان شو، کچیر د میدی یو برخه مصاب شوی، نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کیږي، نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان، نو سږو کې ډېر مشکلات را پیدا کیږي، او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د ماخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګ د تایراید د غدې سرطان، یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایراید کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي، نو دا به خپل موده لري، کیدې شي شپږ میاشتې، و میاشتې، اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي، دغه تنفسي لارې یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته، همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته، سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دي شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو بیا د وینې سرطان لري چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېره کمیږي د دې تمنګه په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کیږي یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په دې صفحات او آر بی سی او ډبلیو بی سی دا ټول کمیږي او ان بغه کچې په اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنه شنه کاکی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی او په دې حالت کې دې شي دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند کی او تداوی بل خاصه دي چې نشته خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي هغه تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډیره کم وي نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روشت وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په ماغه وخت کې چې د ماغ برخه ریزکشن یا هغه برخه لری کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکه به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکه شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بله دی. تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا
ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډېر بخښنه سره یو دوه اړیکه برا واخلو، بعد غنه به جوابونه ترشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ساسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکی، تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زیا؟
مننه. لوګر ولایت ته تماس نیولې د ښه سره مې پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن ده، هغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وسوله. دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دي،
دوه خاط څرګو کېږي غونډي، یعنی چې غوډي غونډي لري. یا کیر شفاخانې ته خو دې سلاړو التم د ماینات د پاره خو ماینه ونه کړل، څه مشکل نشته. د یو څنګه د نام سره مو مال ډاکټر مشوره کوي.
بله ډیر
سيته په بخانه سره کتاسو دا سوال ما ته تکرار کړئ زه دقیق دی आवाज ما وانه ورېدو کتاسو ورېدلې ما ته وایي
بله ډاکټر صاحب دا سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سيته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي ملا می درد کوي او پټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته
لمړی مې باندې په جواب کې بداسي وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتواله په خپل د ملا په مخره باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او چې د لاندې د خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمی دي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي ځکه تقریبا د خپل د ویتامین بي 12 د کموالی له کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علتي داشه دي او درېم علتي داشه هم خپل په ملا کې ډیسکونه دي ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروفته چې هغه ته موږ ډیسک وایو دا غدروفته طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرمونه کې شته چې یو نرمونه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي دا غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتوي درون شي او چې دا هغه د وجه نه دوی ته ډیسک دا کیږي چې د دې تداوی کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروپ دغه چې توصيه کوي موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکسری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن ونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نوښ نشوي ځکه دغه اضافي وخت مو پر من چې کله پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مریدي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپټې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغوی کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای اغستون زنې خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه بله بله
په سیدی کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت په بازو مندو کې داسې وي چې شدې ډېری زیات وي او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شدې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شدې زیات وي او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شدې وباسي دا یو مسله دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي او د دو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې تشدې یو نوو مساج ورکول کیږي سره دې چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کموال راولي اما کچیر دې دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي کیږي یعنی سیدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلی او هغه به لابراتوار ته لیږي نو اول خو دا کارو کې چې د سیدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب صدور کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلا دي ډاکټر ته تر سو دې دې سیدیو هغه گراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل د غوټي منځ راځي اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لګي معاینات کیږي چې د معاینات تاسو دا غیز خوروسه د دې تشخیص ورکیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه تاسو به هم په لاین کې اوسئ. بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو. تاسو هم کولای شئ را سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0800 225 55. ازادي راډیو د سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلامونه وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه. خو لږ ځای ته مو تغییر ورکړی غږ مو راته سم نه راځي. بله سم شو. مهرباني څوک له کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟ مهرباني ورور کولی سي پوښتنه دې مطرح کړي ډاکټر صاحب نه.
مریض لرو ته دادی مونډیر باندې کړی دا ډاکټر صاحب کوم مهرباني وکړه راته وایي.
مهرباني سوال مشکل دی. مشکل مشکل دی.
مریض مو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه بل څه کوي لږ لږ وږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري بلته راګرځي
مانی.
بله
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کومه ډوډۍ یا چی شي؟
بالکل پوی نشم.
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر. بله اورې د مخه غوړور
او اور
مایل کچیر تاسو مریض ډوډۍ وخوري بیرته راګرځوي کڅنګه؟ بله بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پری شو. بلې اړیکه ته بوور شو. سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر.
استاد
غنیم مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخ شوې د کولای سي چې خبري وکړي.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک له کوم ځای؟
دا هم د کندهار نیشنل
کمیټه. مهرباني ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچری کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره.
مننه د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې ما ګردو مری انځ په جنې په دوی باندې په پرلاو کو په ځان باندې د نړۍ شي چې ګرمه چې کام ته نه چي دا د نړۍ باندې راشي چې دا په اړه معلومات راکړي.
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې؟
زمې یو دوه دواره کې کله چې لاندې انګي یو غوندم
بله بله ډیره زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې میواړی کوم البته وانه خسته او دوی سره مو خبرې سمونه شوې. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر په خیر.
ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه د رادیو غا کم ټیټ کی؟
د زموږ هغه په کومه سیمه د تاسو سره مشوره ده. کومه د زنګانو سترګې خو دې د زنګانو سترګې نه دي؟
بله بله
دا زموږ د زنګانو درد کی او دا دا د کوم مشوره راکړی چې موږ د دې خو دې ځار د زنګانو سترګې نه خو دې
سامه دا ډیره زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې تری ولري. مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب. کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړبدی کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړبدی ته به هم ورسلري او فکر کوم اسالات هم لري. کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب.
د هرات نه تماس نیولو دا غي په جواب کې بدا شو. ام کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدواله ورته پیدا کیږي د زړه بدواله ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي. اول هم د میډي تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بیکټر پایلوري لري د هیلیکو بیکټر پایلوري کې پخپله د میډي مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدواله او استفراقات پیدا کیږي. دا یو مسله. دوهم مسله کچيري د دوی د میډي اسيديتي یا تیزاب د تیزابیت د میډي ډیر زیات وي په هغه د میډي په برابر ښکې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سنټر لرو کچيري د هغه ادمي کفایه موجوده دا ګوډي خوري هغه برته تړل کیږي نه او په اساس
د مواد غذایی د میډیس خو بل څه خپل تر دي دوهم مشکل پدې کې دار دي او درېم مشکل په خپل په استفراقات کې چې کله ضروري خوري هغه داوی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ضروري خوري نو دغه کس ته باید سو هدایت دا عملی کې اول کله چې دا کې نی دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او دوره دي و 15 پک زله ډوډۍ وخوري لګ لګ دي خو زر په آیسته ډول او یا په رو ډول باندې چې غذا وخوري دوهم دا چې هغه غذایی مواد دي په نیډه باندې بدلګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګۍ او سرغ وخه د دې څخه باید پرهیز وکړي درېم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاوس غډېر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمې به کور تراشي او یا یو ډېر سو پیګران مين به وي ورته خپل چې دم کا نو دې دغه د کینچې نه معنا دا چې چاو مقدار د وچو چاو مقدار بیا ته چې پای کې کپشین ډېر زیات دي چې دا په خپل په میده باندې بد اثرات لري دوی کوشش وکړي چې جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډېر تاود به نه سکي بلکې سړی او دا به سکي نو کچیر دغه هدایت عمل کې امکان د دې لشتات دې دغه استفراقات را کم شي او ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر داد مې دې په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د مې دې معاینات دي مکمل کې اندوسکوپي او نور معاینات او د غیث خوروس د مې دې د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کې ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ را وایي او چې دې زنګدونه ډېر خوږي د زنګدونو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال منطقي خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم وسیږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنی چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغه د کار او د کار او د وظیفې په اساس باندې لکه یو کس ترافیک دی دا هغه ټول ورځ ودریږي یا یو کس معلم دی هغه ټول ورځ ودریږي نو دا ټول ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دا پلیټ سولول کیږي او به د دوه زنګ نو ترمنځ یو لزوجی ماده ده چې دا لزوجی ماده د ساين ویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دا ساين ویل فلوټ یا دا لزوجی ماده په خپل د مفصل ترمنځ کم شي نو دا دوه مفصل سره سولېږي او بل اخر د دې څخه یو درد پیدا کیږي بل درېمه خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ماته غوخه راوونه رسېږي نو زوجوندې نه پاتې کیږي لکه ساين غوخه خوري ورته نو د دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په وینه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د ګاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ ته راوړي شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویتامین ډی معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصل درد ولرو کوي نه لرو خو مونږ په توشت کینو او د پلسۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی ترڅو د راحت ناشي او په زنګونونو باندې فشار را نشي کچيري دغه زنګونونو باندې فشار یا لکه په دوه خو ناسه او یا په راتوي وهل دا په خپل په زنګونونو باندې فشار راوړي او د درد باید کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیټ دی مراجعه کوي ان شاء الله د دې مشکل به حل شي
bale بل ورور محمد کندهار ناډی کني ویلی وا خو دغه موضوع ډيري رپ لري جولډي ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچيري اوړی ووسی یا هم ژمی ووسی په وجود باندې یو ډول داني راخیږي چې وبونه ډکی په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچيري لاند معلومات ورکړي هغه
کوم چې زنګ را وهله او دې پر جواب کې داسي وایو چې کله د انسان په وجود کې د وازګي زیاتواله یا د شحمیاتو زیاتواله منځ راشي نو په هغه کې داسي داني را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د وګو تر شا دا دې زیات وی او حتی پر مخ باندې چې دې تمنګه فولی کولایټس وایو فولی کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپل دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیح جمع کیږي او د زیاتو شحمیاتو لپاره چې دغه ورور دي همیشه کوشش دا وکړي چې دې یو جلدی ډاکټر ته مراجعه کوي ځکه دغه فولی کولایټس او بعض خلک چې په ځواني کې ورته پیدا کیږي ځواني کې دانه هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله جدید دغه مشکل رفع کیدی شي
bale مننه ډاکټر صاحب دې ته برا شو چې په ټوله کې کچيري وایاس چې د سرطان ناروغي په څو ډول ده او څنګه رامنځته کیږي علایم یې څه دي آیا څنګه یو شخص پوښي په سرطان ناروغي باندې اخته سوی دی
ها د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغۍ په اړه سرطان ناروغۍ خو مونږ یو بیناین تیمور سالم تومورونه لرو او یو خبیث تومورونه اوس مونږ بحث د خبیث تومورونو په رابطه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان جلدی سرطان د شش د سږو سرطان د معدې سرطان د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري اول یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپله داسې لکه څنګه مخکې په شروع د برنامې کې مونږ د دې په تاریخ باندې وویل چې کچیرې د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشد منځ ته راغلو دې ته مونږ سرطان وایو او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې غورنیکي کې پلار کې سرطان موجود امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځ ته راځي چې دا ارثي بڼه لري یعنی جینیټکس ډول باندې منځ ته راتلی شي په یو فامیل کې وي دا شی دا ورته منځ ته راتلی شي یو دوهم علت دې دا په خپله چې کله کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کیدل له رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم په خپله د دې سبب کیږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکسری وي یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې په خپله د سرطان د منځ ته راتلو سبب کیږي او درېم کیمیکلز یا کیمیاوي مواد ځینې کیمیاوي مواد د بعضي خلک دي غریب خلک دي په فابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالېږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاک له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدای شي او څلورم هم کله چې په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوجاتو میوادارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چې تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي چې دغه کیمیاوي دواګانې زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سږو په سرطان اخته کېدای شي نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو
مننه ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي دوستانو اړیکې به هم راواخلو سمه ده سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم
سلام جوړ په خیر ښه سات مخه دی ډیر زیاته مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ
افغان یو د کندهار ولایت
مهرباني افغان صاحب
اکثر تاسو مې درښتان د دوه درېونی کې دا وژو ما په دې نه درس کې بیا د څوک دی ډاکټر ته ورته ما کوي د میچې مشکل دی دا واره کې کا څنګه نه تکې بس بدن مې دا سی یخ کې یخ نه کېږي په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر تاسو مې درښتان
افغان ورور د قندهار نه چې تماس نیول ستاسو په جواب کې بداس وای چې د میډي ډاکټر ته هم تلې او استاد وګو تر من سو خور شو نه دی دا په دې معنی چې استاد میډي کوم خاص تکلیف نشته او کچیر استاد میډي تکلیف دی میډي دوا ته د ادامه ورکا دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې اکلی ولایتونو کې اکثرا به خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وی کله چې ماځګر شنه یو بل سره غیږي نیسي او یو د بل سره راته وایي نو کې دی چې کچیر داسي او حادثه تا ته درې ونی مخکې پیښ شي نو ته د داسي او چلو کا چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرایي اسب ته ورته چې ستاسو د غاړې په تاویز سره او یا د بالغ په غیر نورمال خدو سره په خپل په درګونو په عضلاتو کې کوم شخوالې منځ نه راغله چې دغه شخوالې هم په خپل د وجود سوخت او دغه سبب کیږي او درې ملسته د دوولو ترمن سوخت اغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شاکۍ یا یو پن یا یو تیګه چې نو په توګه د عضلاتو شخوالې مسره دي چې دغه د عضلاتو شخوالې هم دي سوخت سبب کیږي نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کوو کې د خپل د وجود منځ ځای دا تا تکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي په دغه تکور سره او مساج سره ان شاء الله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالې وي دا برطرف کیږي او دا درد چې تاسو آرامي اما کچیر تاسو کوم د میډي تکلیف نه دی هغه د میډي ډاکټر ته مراجعه کوي تاسو تاسو د میډي مکمل معاینات او هغه خبرو سره تاسو دوا توصیه کړی
bale مننه ډاکټر صاحب و بل اړی که به هم را واخلو bale سلامونه وخت مو په خیر سلامونه وخت مو په خیر
مننه خیر نیم خبر کوم کابل زخه خورې
مهرباني ورور کولای شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ کچې کوم پوښتنه لري
خورې د ستن دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي دریزل نی عملیات کړی دا
بلې
او خکېګم نه او د سکو مشوره راکې کوم خ ډاکټر په کابل کې یغې نشانی دا کې دریزل نی عملیات کړی دا زمکاستی شپګنیاستی خووم اندوش پګو میاس نه باد بیا مغه مارا مرز را پیدا شي
بله بله
او صحیح نه مو چې د کابل څخه اړی کنیولې را په جواب کې وداسي وایو چې دې ته کوم بواسیر دی یا هیمروید په خپل بواسیر په خپل په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغه کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ راځي او دا ولی منځ راځي دا غي علت دا شي چې کله انسان او درند شوینه اوچت کی په مقعد باندې فشار ډیر زیات راشي دا غي له قبل پیدا کیږي اوس دې کې چې یو هغه بواسیر دي چې بلې
بلې او ډاکټر صاحب مهرباني
ها نو اوس دې چنده یو مزمنه وا یو مزمن مریضی دا یو مزمنه مریضی دا د دوه درې ځله عملیات هم کړی دی اول خدای خپل د ژوند طرز باید دی تغییر تخپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي او د ژوند د طرز تغییر په دې معنی چې د هغه غذایی مواد څخه د قطن ګټه باندې چې هغه د قبضیت سبب کیږي ځکه چې قبضیت په خپل د هیمروئید یا د بواسیرو سبب کیږي کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي په مقعد باندې ډیر زیات فشار راځي او دا غي د فشار کبل په مقعد کې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د غیر پرسوب سبب کیږي دوهم دا چې مهاغه شیان چې هغه په خپل د دې د پازافتیا سبب کیږي لکه تروه او ترخشو نه دي د ښه استفاده نه ونی کی دریم دا چې د کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې د همیشا چې د سمېږي په دوه خو کینني او دریم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي کچ او سلورم دا چې کله د تشناب ته د همیشا استنجا کوي یعنی په دې معنی چې او به استعمال خو او به هم یخ نه ګره او به چې د شیرګرمي و یا تر وی وبد استعمالي نو په دې صورت کې دي دغه مشکل چې دره کمیږي اما کچيري دی وای چې به هي مطلق دي مشکل څخه خلاص دا لکه د دغه تبابد له هغه له مشکل ښکاری داسې موقټ ډول به دا رامي به شروع کیږي خو کچيري د خپل د ژوند غو طرز ته تغیر ورکړي نو امکان دی ولري چې د ډيري مودې پورې دې مشکل څخه د رهایی پیدا کړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم
او تاسو نه ونه لري مننه
ډیره مننه په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنی لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول سره خبره ترې ولرو ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې بو پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړې دي
ډیر مننه ډیر مهمه پوښتنه مو مطرح کړه پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و نو تقریبا 15 کال مخکې منګه په 15 ام کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې منګه وکړ په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درمان لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولې چې یو مرکز دلته ایجاد کړو
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستر لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی همدارنګه د ارقام راټولولو لپاره مونږه یو سیستم ایجاد ک چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو سوق علامه مخکې هغه سیستم نه ایجاد شوی دی همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هوا څخه بهر ولېګو
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته په هوا ورکو آگاهي ورکو د مختلف لارو د تلویزیون رادیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه.
په افغانستان کې ډېری کسان په البته دې برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د پاره یا هم د تستونو د پاره ولرسي، آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده که شته دي البته ځینې سونز چې دوی د غېد خاطر د افغانستان ته باندې ځي؟ پینځه کلمه کې
کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدیف لپاره هم پاکستان او یا هند تتلل په خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولی شو. اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي، خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی ده چې تقریبا شپیتونه تعویا فیصده د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري، هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته، او په بعضې نور ممالکو کې هم شرایط افغانستان غوندی دی حالت هم دا امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ وزیر چون پنځه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډیر موږ نه لرو، په دې برخه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغوی ډیر نه دي، او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې بعضې وسایل په کار دي هغه هم نشته، خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بیخی نشته. نو په دې باندې موږ اوږدمهالی پلان کې کار کړی څنګه وکړو پرسونل تربیه کړو، څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره په کاریږي هغه هم ترلاسه کړو. نو مشکلات شته، تاسو ته زه یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی، نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و.
بله،
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وسط تاسو سلاش هغه 200 بستره بل روختون ورسو، نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو.
بله، آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو، او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو، دا ډېر غټ بحث ده.
بلې،
ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو، خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوی روختون چې دی، همدارنګه په هرات کې حوزوی روختون ته هلته هم مراکز لرو، او کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته ارزه کړي.
بله، د سرطان ناروغانو د امارو کچه څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو، او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتی هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راټول کی، خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحي سازمان روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي په دغو ممالک کې په دغو هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغي اخته کیږي، او هر کال 15,000 افغانان مړ کیږي. خو بعضي عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولای شي چې د سرطان د منځپراتو خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودي. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې ده مانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ژوند په هوا کې، ژوند په خاوره کې، ژوند په اوبو کې، ژوند په خوړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضې خلکو سره زیات مواجه، ورسره مخامخ وي، بعضې خلکو سره کم مخامخی بعض خل به یو خطر سره عامل سره مخامخی بعض خل نور سره مخامخی نو دا شان چې دیز منګه په د ژوند په طرز او که هم بعض عوامل سره نو بعض عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو مثلا غوخه خوړل خصوصا کباب خوړل دا شیان چې خصوصا وچه غوخه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کېږي همدارنګه چاغوالی دی همدارنګه د ورزش نه کول دي همدارنګه د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کېږي او بعضې نور اسباب چې دي هغه زموږ په اوبو کې دي بعضې همدارنګه بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دی دا هم د بعضې څو فیصد ناروغان چې درملنه سي ونیسي هغه په سرطان باندې اخته کېږي متاسفانه نو مثلا که چیرې حتی مر دی مر که خلک ډېر مخامخ وي هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي نو بعضې زخمونه چې دي چې هغه چیرې که بعض زخمونه درملنه ونیشي خصوصا په پوستکي کې د وخت په تیر چې هغه هم پلیزنیکي په سرطان باندې اخته کېږي نو دا ډېر طویل او اوږد بحث دی نو دا عمده بعضې عام هغه عوامل وو
ما بله جناب ډاکټر صاحب په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده آیا د رسنیو د لارې د جمعتونو د لارې د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې و خطرناک ناروغۍ د کولای سي چې د ډېرې کسانو ځانونه واخلي په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده روغتونونو ته تللي یو مکاتبو ته تللي یو پوهنتونو ته تللي یو حتی پارکونو ته تللي یو دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي صحتمند ژوند څنګه دی بعض عوامل خطری چې موږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي دوی نه خلک خبر کړي خدای یو دوامداره پروسه ده حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې دا ډېر عوامل لري او باید موږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي بیا مثلا د مرای سرطان د میدی سرطان د هر یو خپل عوامل لري خطر یو عوامل لري نو دا دوامدار او په پراخه کچه باندې په هوای او کمپاینو ته ضرورت لري
بله جناب ډاکټر صاحب کچری یو شخص په کلو او بندو کې خصوصا ډیر لور پروت سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دا او کنه
تاسو هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هاوی ورته ورسو او بل مو خمدا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته نر صاحبانو ته دا په هاوی وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي خاص ډاکټر صاحبان چې دي هغوی ته ولیږي نو دا یو برخه ده فعلا زمنګه هدف هم دا دی څنګه نرسانو او صاحبان پوی کړی چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحل کې تشخیص کی که څه هم مراکز صرف موږ په دوم هغه کې لرو ولایت کې لرو یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو خو هدف دا دی چې کم ټول زمنګه وطنوال چې زما دا خبرې اوري کچېری هر یو مرض دی وګوري کچېری د مرۍ تکلیف دی کچېری د معدې تکلیف دی کچېری پوستکی وي کچېری وګورو چې دا نه جوړیږي یا وخت ور باندې تیریږي یا دوا ور باندې تاثیر نه کوي راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب دا ووایي چې دا شی خو به نه وي
بله
او زم دا چې دا زمنګ دا مرکزونه چې دی یو په هرات کې دی په حوزه وی رښتون کې دی بل په مزار حوزه وی رښتون کې دی بل په کابل کې په جمهوریت رښتون کې دی نو دې ته مراجعو
بله ډاکټر صاحب د جراحي په برخه کې هم وایي ساغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي په افغانستان کې امکانات شته دي څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کول شي چې جراحي وکړي تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده مونږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړي دی او یو سرطانی دانه یې لري کړي دا بیا مریض کورته لیږل شوی دا یعنی هغه درمل نه بشپړ شوی نه ده بیا خپې دي چې څو میاشتې تیرې شي هغه دانه چې دا بیر سره پورته شي او حتی ټول بدن یې نیولې نو جراحی په اکثر واقعیت کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبي تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي نو بیا اکثر و سرطانی هم ناروغي کې درې واړه درملنې یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي نو جراحي کیږي خو جراحي یوازې درمل نه ده امکانات او خبرات تاسو کړه د مشکلات او خبرات تاسو کړه
بله
د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت خپل حدا پورې کوشش کوي خو بعضی مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږه هیوادونه چې دي گاونډي هیوادونه هغه پورې اړه لري څنګه همکاري کول شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې مشکل شي د کډرونو نشواله ده متخصصین نشواله چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغه حد اقل 3 کال تیر کیو بیر تراشي بل ا مشکل چې زمونږ د چکلہ دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه وروسته د مونږ کولای شو چې تجهیزات او خپل سامانالات او
بله
تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګ بودیجه چې دا بودیجه موږ ډیره کم ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګران ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وسنه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخی او وزارت ساتامت وروسته مالی لحاظ نه د توان د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي دا هم دا مشکلات شته
بله بهرنه هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څو مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډيري دوستان خپل سنز را لګلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لګل کیږي او ترڅو چې هغه بیر سره ډیر وخت خستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عارفه ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمينه مساعد کې هتا ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کال هلته تیر کی او بیا بیرته راشي
بله
دا حسین دسا په نورو رشتو کې دا شوه دا او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوه دا مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پټالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پټالوجیست لرو پټالوجي په دغه معنی چې یو د بدن یو غوښه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان چې له هغه وروسته به موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کونه هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پټالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي دا سره کار نه کوي
بله بله ډیر زیات مننه. بیا به هم راشو بلی پوښتنې ته. هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د لپاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري. خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانه تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعض متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی دا باید راوړل شي. همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلې ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخسته. ساسو د لا بریاو په هیله
کور مو وطن
ان ډیر زیات مننه. دوستانو په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې و د سرطان ناروغي په اړه مخابره ترې درلودې. دا چې څه ډول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي، ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده په دغه موضوع باندې خبري وکړي او دا چې دغه ناروغي و وژون کې ناروغي ده او د ډيري کسانو نه ژوند خستې دي. دا چې څنګه باید درملنه وسی، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتې او ډاکټر صاحب دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړونه موږ باید پرهیز وکړو ترڅو چې په دغه ناروغي باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول و چې تاسو هم د دوی خبرې واوریدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې تر سره کړې دي او دا چې دوی خبرې تاسو واوریدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې په ولایتو کې هم دوی روختونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمينه ورته برابر ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی اما په هوای هم ورکړی چې دغه ډیر زیاته مهمه خبره ده چې د اما په هوای په برخه کې باید کار وسی او ډيري خلک د دغه ناروغي نه به خبره سي چې څه ډول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کچېری دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي دي څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بحث درلو د تاسو دوستانو د تاسو د اړیکو نه هم ډیر زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونی ولي او خپل پوښتنې مو د موږ سره شریک کړي. مو کوخه کو چې تاسو ته لاخي خبرونه وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځنی کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي، موږ په راتلونکو خبرونو کې هم په موضوعاتو باندې خبره ترې ولرو ان شاء الله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وا چې تاسو ته مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې دغه خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي او د دې ترڅنګ ساسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي. ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم په هغه ستونزو باندې هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو. تر بیا او بلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.